د اوبو مسونیت په دې معنی ده چې د هر ملک یا هر سیمې خلک پاکو اوبو ته متداوم لاسرسی ولري. هغه په دې معنی کچیر ته اوبو بهیږي او دا لاسرسی په هر شکل چې وي د خندونو خندور ته مخکېږي، نو هغه اوبو مسؤل نه دي. یعنی خلک نشي کوي د هغه اوبو نه د مختلفو دلایلو په لواجې ګټه واخلي. دغه دلایل لکه د سیل شي، نو که اوبو کې سیل راشي د اوبو سطح زیاته شي هغه خلکو ته تاوان رسوي، یا اوبه ډېرې کمی شي بیا هم خلکو ته تاوان رسوي، یا اوبو کې چټلی زیاته شي دا هم خلکو ته تاوان رسوي. هر هغه شی چې د اوبو له خوا نه خلکو ته د دوی ژوند ګواښ سره مخ کوي او یا په ژوند کې نور صحي او اقتصادي اجتماعي مشکلات رامنځته کوي، دا هغه نشتون د اوبو د نمسونی دو تعریف ده. کچیرته دغه حالت نه وي خلک په متداوم توګه دوامدار توګه پاک اوبو ته د څښاک لپاره، د زراعت لپاره، د خپل ژوند د تیرولو لپاره، د نور ژوندي کارونو لپاره، د ژوند کارونو لپاره لاسرسی ولري او دغه لاسرسی متداوم قطع نشي، نو دا د اوبو د مسؤلیت په باره کې تعریف ده.
افغانستان د افغانستان اوبو مسؤل دي؟ افغانستان د اوبو مسؤلیت لري اوس؟
نه، د افغانستان اوبه په پوره ډول که سړی تعریف ته وګوري د افغانستان خلک یا د افغانستان اوبه پوره ډول مسؤلی نه دي. معنا دا چې باوجود چې افغانستان کې اوبه زیات لرو، اما زمونږ اوبه په هغه ډول چې باید مدیریت کو مسؤلیت تامین شي نه دي تامینې. نو د افغانستان ځینې خلک مجبور دي چې د اوبو ته لاسرسی لپاره یو ځینې بل ته وکوچي. د مثال په تور په تیرو وچکالیو کې د افغانستان د جنوب لویدیز سیمو ځین خلک مجبور شول چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته وکوچي. کدا د ځمکې د سر د اوبو له کمښت وجه یا د ځمکې د لاندې د اوبو له کمښت وجه، او یا په بله توګه په ښاري سیمو کې که د اوبو چټلتیا دومره زیاته شي چې هغه اوبه د استفادې وړ نه وي، دا خپل هم د اوبو نامسؤلیت ښایي. معنا دا چې خلک د هغه نه ګټه نشي کوی خو شته دي. د مثال په ډول د کابل سیند حوزه که وګورو، د کابل سیند د کابل ښار منځ کې ډېر چټل دی او د کابل ښار آبادۍ دومره زیاته شوې ده چې د اوبو د ځمکې لاندې سطح هم نورو ټیټه کړې ده. دا خپل یو ګواښ دی خلکو ته پېښېږي. او اوبو کې دومره راز نور عناصر موجود دي، کیمیاوي عناصر چې د څښاک لپاره مناسب نه ګڼل کېږي، نو دا د خپل په نامسؤلیت حالت کې واقع ده. او بل ډول د اوبو زیاتوالی او کموالی دواړه خطر پېښوي چې باید دا تامین شي. نو که زیاتوالی وښیو هغه د موسمي بارانونو له کبله وي، کله چې څرنګه باید دا موسمي بارانونه مدیریت شي هغه د وړو بندونو یا د لویو بندونو له لارې هم کېدای شي، او یا دغه بندونه د کموالی په لرګوالو کې هم سبب رول لوبوي شي. خو نه یوازې دا تهدید دی بلکې د اقلیم بدلون هم ډېر لوی تهدید دی، چې دا نه یوازې د افغانستان خلکو ته بلکې د سیمو خلکو ته د اوبو نامسؤلیت ګواښ مخامخ کړی دی.
دلته یو خبره کوم، په هغه مقاله کې چې تاسو تازه په دې اړه د کابل سیند حوزه کې د اوبو مسؤلیت تر عنوان لاندې مو لیکلی ده، تاسو وایئ چې علمي تحقیقات ښیي چې په تېرو 80 کلونو کې د اقلیمي تغیراتو له کبله په افغانستان کې په یخچالونو کې هغه طبیعي زیرمې چې دي 50% کموالی راغلی دی، اوبه کمې شوي دي. دا 80 کلونه هغه وخت نه راوسه دغه خطر اوس هم دغسې روان دی، مخ په کمېدو دی د اوبو د افغانستان هغه طبیعي زیرمې یخچالونه چې دي؟
بله، د نه تنها یوازې د افغانستان طبیعي زیرمې یخچالونه د زموږ د سیندونو سرچینه ده، بلکې د سیمې نورو د سیندونو هم سرچینه ده، لکه د تاجکستان هیواد لا یا د اباسین لویه حوزه چې په همالیا غرونو کې پیل کیږي، یا د چین ځینې سیمې. خو زیات خطر سره د افغانستان او پاکستان خلک ګواښي.
نو څه وکړي افغانستان، څه کولی شي چې دغه اوبو مهار کې مسونی کې او دغه خطر نه خپل ولس وژغوري؟ افغان حکومت بل اخر څه وکړي؟
دا یوازې د افغانستان د حکومت وظیفه نه ده، بلکې دا ډېر لوی کار دی چې حکومتونه به سره ګډ کوي، ځکه که چیرته یو دوه هیوادونه یو مشترکه حوزه ولري، د هغه سیمې خلک چې میلیونونه کېږي، تقریبا د افغانستان په دې څو ولایتونو کې چې د کابل سیند په تېر شوي د 8 میلیونه نه زیات خلک اوسېږي، نو دا په دې معنی دغه 8 میلیونه خلک د اوبو ګواښ سره، د کمېدو ګواښ سره مخامخ دي. نو واضح حکومتونه بندونه جوړوي شي، د زراعتي سیستمونه برابروي شي چې د اوبو د ضیا او د ضایع کېدلو مخنیوی وشي. دا خپل یو ګواښ ده چې اوبه څرنګه ضایع کېږي، ولې ضایع کېږي. یا ځینې فصلونه داسې کرل کېږي چې اوبه ډېر حد نه زیاتې مصرفېږي، لکه ګنه شو یا وریجو شو په سیمه کې، چې اقتصادي پلوه ګټه کم وي اما د اوبو مصرف په زیات وي. دا خپله مثلا د پېښور په سیمه کې په تمباکو کې اوبه زیاتې لګېږي یا ګنو کې اوبه زیاتې لګېږي. نو دا یو د انسانانو هغه ورځنی ژوند هم تاثیر لاندې راولي. که چېرته دوی خپل مصارف د اوبو په داسې اندازه وساتي چې اوبه ضایع نه شي، نو دا خپل هم یو وسیله کېدای شي، یو لار کېدای شي چې وو خطر کم شي. مثلا په ځینو سیمو کې په یا کابل ښار کې یا د پاکستان پېښور ښار وګورو، او په پلانونو کې اوبه ډېرې ضایع کېږي، په پلانونو سوري وي، ضایع اوبه زیاته وي، اوبه پاکې اوبه خرابېږي، د لاسه وځي. دا خپل یو فرهنګ دی، یو کلتور دی چې انسانان باید بدل کړي او خپل ورځني کارونه په داسې سیستم عیار کړي چې هغه د اوبو زیان مخه ونیسي. که مثال په توګه وګورو، د افغانستان بعضې وروسته پاتې سیمو کې ځینې خلک په کیلومترونو مزل کوي چې یو غړپ اوبه راوړي، او په ځینو سیمو کې اوبه دومره زیاتې دي چې خلک یې خړوبوي او هغه اوبه له منځه ځي، یعنې د استفادې نه وځي. نو که دغه تناسب او تعادل وساتو او چې ټولو خلکو ته چې د اوبو نه ګټه اخلي په متعادله توګه او په سمه توګه اوبه وویشل شي او دوی استفاده ته سمه توګه وکړي، دا خپله د خطر کموي. یا په بل مثال د جلال آباد ښار کې منځ کې چې کوم خانال تیر شوی، یا د کابل ښار منځ کې کوم سیند تیر شوی دی، دې ته کثافات او چټلي غورځول د خپل توګه د هغه اوبه خرابوي او د څښاک نه وباسي، د خپل خطر زیاتوي خلکو ته.
نو څومره پانګونې ته ضرورت ولري که افغان حکومت کې یا نړیواله ټولنه کې یا ګاونډیان یا دغه حوزه کې چې کوم خلک دخیل دي د صدا کار وکړي؟
نه تنها مالی پانګونې ته ضرورت شته دی کې او پانګونې حد هیڅ معلوم نه وي کله چې انسان غواړي ځان ته ژوند هوسا کړي، بلکې د فرهنګي پانګونې ته هم ضرورت شته، معلوماتي پانګونې ته هم ضرورت شته. دغه مختلف ټکي چې ما ذکر کړل، که چېرته مالی را واخلو، نو حکومتونه مجبور دي چې داسې لارې چارې ولټوي چې داسې بندونه جوړ کړي، یا د زراعت د خړوبولو داسې سیستمونه برابر کړي، ویالې برابر کړي چې دغه کې د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي، او داسې وختونه د پاره اوبه ذخیره شي کله چې وچکالي وي، د هغه خلک په ښه توګه استفاده وکړي شي. او بل د عامه پوهاوي ضرورت هم شته، ځکه په اسلام کې ویل شوي دي، حدیث ته فکر کوم ویل شوي دي چې که تاسو د اوبو په سرچینه کې هم ناست وي، باید اوبه ضایع نه کړي. دا خپل یو لوی تعریف د احتیاط او د ښه مصرف د اوبو دی. د مسلمان په توګه باید دغه شی موږ مراعات کړو. که چېرته اوبه زیاتې لرو، معنا دا نه ده چې موږ باید ضایع کړو، بامه په سمه توګه وکاروو، ځکه که یو نفر سره لس سطل اوبه وي او بل یو غړپ اوبو ته محتاج وي، دا خپل یو تعادل نه دی، بلکې بله اسراف ده.
نو افغانستان دا مهال په دغه حوزه کې چا سره د اوبو ډیر مشکل لري؟ له خپلو ګاونډیانو کې که یادونه وکړو، پاکستان، ایران او که په منځنۍ اسیا کې کوم هیواد سره؟
د افغانستان اکثره سندونه سرحدي سندونه دي، معنا دا چې د سرحد نه اوړي نور هیوادونه ته بهیږي. دا خپله یو بین المللي موضوع رامنځته کوي چې افغانستان خپل ګاونډیانو سره څرنګه د اوبو د ښه څار د ښه مهارولو او د ښه څارنې دپاره او د مسؤولیتو لپاره اقدام کوي. که هغه د هلمند سیند وي، ایران سره ستونزې او مشکلات لرو، یا د هریرود سیند بیا هم ایران او ترکمنستان سره، که د آمو سیند وي، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره مشکل لرو، که د کابل سیند وي یا د پکتیا نه کوم سیندونه چې پاکستان سي بیا پاکستان سره موږ ستونزې لرو. خو باید دغه ستونزو ته د منفي شکل باندې ونه کتل شي. دغه ستونزې کېدای شي زموږ او د هیوادونو ګاونډي هیوادونو منځ کې د مشترک کارونو او مشترکو ګټو هم لامل شي. معنا دا چې موږ مجبور یو چې د سي لارې چارې ورکو چې د خپل خلکو ګټه پکې وینو، نه واز د خپل خلکو ګټه پکې وینو، بلکې د دې په وسیله کول شي گاوندی هوادونو ته هم مجبور کړي مشترکه پروژې ولرو چې دوه سیمو هوادونو ته یا دوه هوادونو خلکو ته مشترکه ګټه ورسوي. د مثال په تور ما نور په هانو هم ذکر کړی دا په دغه مقاله کې اشاره ورته کړی دا چې په جلال آباد سیمه کې بند جوړ شي د خامې په سیم باندې دا کېدای شي په سیمه کې د سیلاب مخنیوی هم وکړي، نه تنها د جلال آباد په سیمه کې بلکې هر کال د پېښور او د کوزو پښتونخوا او د بیا د باسین کله چې اوبه زیاتېږي سیلابونه ډېر ځمکې خرابوي، له منځه وړي. دا خپل د اوبو نامسونیت ښایي، نو کېدای شي سیلابونه د دغه لارو نه اداره شي. نه یوازې به دغه بند په جلال آباد سیمه کې ځمکې خړوبې کړي چې دا بیا غذایي مسونیت تامینوي، بلکې د برق تولید هم پکې دی چې پاکستان ته هم صادرې دی، چې پاکستان هم اوس د برق لحاظ ډېر کم اکثر مخته او ډېر ستونزو سره مخته، نه یوازې افغانستان کې حل پیدا کوي شي. همدغه راز مثالونه ډېر زیات دي چې نور افغانان په نورو سیندونو باندې کوم چې مشترک المنافع دي، همدغسې مشترکې پروژې کې دا کېدای شي سیاسي لحاظ نه لږ ستونزمن کار وي، اما ناشونی نه
ده. خو تاسو پوهیږئ چې افغانستان د اوبو کوم تړونونه چې کړي دي له پاکستان سره، بالخصوص له ایران سره، هغه د صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې دا تړونونه شوي دي. فکر کوي چې تازه تړونونو ته ضرورت لیدل کېږي، هغه تړونونه باید ختم شي که نه د هغه تړونونو په اساس باندې دغه خبرې پکې ور اضافه شي؟
د افغانستان تاریخ کې یوازینی تړون چې شوی دی هغه ایران سره دی، هغه هم په دریاویم کلونو کې، چې د هغه په اساس باندې په هره ثانیه کې تقریبا شپږ دېرش متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کېږي. خو ایران اوس وایي چې موږ ته دا اوبه کمې دي. هغه لوی بل بحث چې باید ایران سره وکړي شي، او هغه دغه راز بحثونه باید سیاسي اړخ ونه لري بلکې تخنیکي اړخ ولري. کله چې دا تخنیکي د حیاتي موضوع ده که سیاسي شي، بیا د حل لارې نه پیدا کېږي. که هغه ایران راته سیاسي کوي یا زموږ خلک افغانان راته سیاسي کوي، نو بیا هلته موږ د حل لار نشو پیدا کوی. اوبه حیاتي موضوع ده، دې ته باید ډېر علمي او تخنیکي برخورد وشي. نو که دغه راز ستونزې ولرو او لرو یې، باید خپل منځ کې اول سره کینو، خپل ځان بسیا کو، خپل پوهاوی زیات کو، نه یوازې عامه پوهاوی بلکې تخنیکی او علمی پوهاوی چې افغانستان کې کچه ډېر زیاته ټیټه ده. ځکه افغانستان متاسفانه د ټول سودو جګړو موږ ته دا موقع را نه کړ چې موږ په دغه عرصه کې خپل علم او تخنیک زیات کو، لکه ګاونډیان چې لري، لکه ایران چې لري، لکه پاکستان چې لري، یا د منځنۍ آسیا نور هیوادونه چې په دغه لاس ډېر علمي پرمختګ یې موږ زیات کړی دی. اول باید ځان بسیا کو، اول ځان خپل داخلي اوبو مهار کو، خپل ضرورت مرافه شي، بیا هم کدلی شو په همدغه لحاظ باندې ګاونډیانو سره همکاري وکړو. ځکه دا مشترکات لرو موږ، دا ټول اوبه چې افغانستان کې دا د بین المللي قوانینو لحاظ په چا بندولی نه شو. ځکه د انسان حق دی که هغه د سیم بر سیمه کې پروت وي یا کوزه سیمه کې پروت وي. همدغه راز ایران هم دا حق نه لري چې موږ نه زیاته دعوا وکړي چې موږ حق وخوري. پاکستان هم دا حق نه لري چې موږ د حق نه زیاته دعوا وکړي. موږ اولویت موږ خپل خلک دي، چې موږ خپل خلک څنګه مرافعه وسي او اوبو ته لاسرسی ولري.
دا هم را د پلنډو وایس نور مزاحمت درته نه کوم. افغانستان دا مهال خپل ضرورتونو او اړتیا ته په کتو کافي اوبه لري؟
بلې، ډېر زیات اوبه لري، خو موږ مدیریت کوی نه شو. موږ علمي لحاظ نه، تخلیقي لحاظ نه ډېر ستونزو سره مخ یو، او مالي لحاظ نه نشو کوی لوی بندونه جوړ کړو، لوی د اوبو لوی لارې مهار کړو، برابر کړو، او د اوبو د خړوب سیستم یا زراعتي سیستم، د آبیاري سیستم داسې برابر کړو چې د افغانستان هرې سیمه کې اوبه ورسیږي، نوي فصلونه پکې وکرل شي، او غذایي مسئولیت هم تامین شي.